محکومیت قدرت‌های جهان را به دنبال داشته است.
دوستان زما غږ له ازادې راډیو نه اورئ. په یوه بله خپرونه کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. دا زموږ ماښامنۍ نیم ساعته خبري مجله ده چې په کې به په ننګرهار کې د داعش د وسلوالو پر ضد د روانو عملیاتو حال درکړو. همدارنګه به په بغلان کې د ولی هغه څرګندونې درسره شریک کړو چې وایي دغلته هغه سیمې چې د برق پایې پکې ولاړې وي د پولیسو لخوا نیول شوي خو لا هم د وسلوالو د ډزو هدف دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. نوریا ستوري د افغانستان اړوند همدارنګه د نړۍ خبرونه دراوري.
پسر که پامو کرده چو مهم خبرونو سرتکوته. ده افغانستان دفاع وزارت اوائی دنگ رهار پاچین و رسوالی که ده دایش دلیتا درنه مرجوب لاده ولیده. ترکیه وای غواړي په خپل ګاونډي سوریه کې له نړیوالو متحدینو سره په ځمکنیو عملیاتو کې ونډه واخلي. د عراق پوځ وایي یو هلیکپټر د پلازمینې بغداد په جنوب کې راغورځېدلی او ټوله نهه عمله یې وژل شوي دي. خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل تنه وسلوال وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغان ځواکونو د تیرو 34 ساعتونو په عملیاتو کې همدارنګه په بغلان او کندوز کې وسلوالو مخالفینو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. دفاع وزارت وایي د بغلان په لنډي غوري او د هنې غوري سیمو کې اته وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي او په کندوز کې بیا 22 مخالفین وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دفاع وزارت وایي د دغو عملیاتو پر مهال د ملي اردو 9000 تیری هم وژل شوي دي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د کابل بانک له پوروړي خلیل الله فیروزي سره د هوشمند ښار ګوټي د تړون څرنګوالي ته د ټاکل شوي پلاوي راپور ورسېدلی او په دې اړه به یو لړ اقدامات وکړي. که څه هم د جمهوریت ریاست مرستیال وایاندې دغو اقداماتو یادونه ونه کړه خو ویې ویل چې له اداري فساد سره مبارزه د افغان حکومت لومړیتوب دی او په دې برخه کې به خپلې هڅې جاري ساتي.
اقداماتی که نیاز بود اکثریتش صورت گرفته و در آینده هم اقدامات دیگر صورت میگیره.
دغه مخکړي کابل بانک له پوره وړي خلیل الله فیروزي سره د هوشمن خار ګوټي د تړون څرنګوالي ته ټاکل شوی چړنیس پلاوی ویلی چې په دې تړون کې ډیره ملامتي د ولسمشر بخوانی حقوقي سلاکار ته متوجه ده. دوی ویلی چې د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدی له دفتره داسې مکتوبونه تبادله شوی و چې له قانون سره اړخ نه لګاو. محمدی له دغې پیښې وروسته له خپلې دندې لرې کړی شوی دی. افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د راتلونکو اتو یا نهو ساعتونو پورې به له کابل سره د ازبکستان وارداتي برېښنا وصل کړي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدي نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مونږ په اتو ساعتو نهه ساعتو کې د کابل برېښنا وصلوو. نورمال کوو یې هیڅ مشکل به نه وي.
د بغلان په لنډه شهابالدین سیمه کې له ازبکستانه کابل ته د وارداتي برېښنا بهیر له نږدې شلو ورځو راهیسې د جګړې له امله پرې شوی دی خو د برېښنا شرکت ډار ورکوي چې دا برېښنا به ډېر ژر وصل کړي. د هرات له زندانه د ولسو ښځو په ګډون 130 بندیان خوشې شول. د دې ولایت د مرکزي زندان مدیر عبدالله عزیزي رسنیو ته ویلي چې دا کسان د ولسمشر اشرف غني د دو فرمانونو په اساس خوشې شوي دي. نوموړي وویل چې دغو بندیانو د خوشې کېدو تر څنګ د یو شمېر نورو د بند په موده کې هم کموالی راغلی دی. د هرات د محبس چارواکي وایي چې د ولسمشر دا فرمانونه د لوی اختر او میلاد النبی په مناسبت ورکل شوی و. د پاکستان جنوبی ایالت سن هندوانو ته اجازه ورکړې چې خپل ودونه په رسمي توګه ثبت او راجستر کړي. دا به په دغه هیواد کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي لومړنی ایالت و چې هندوانو ته د دې کار اجازه ورکوي. د سن چې د پاکستان د 3 میلیونه هندوانو ډېره برخه پکې اوسي د پارلمان غړو پرون دغه لایحه تصویب کړه. د هندوانو فعالان وایي له قانوني چوکاټ پرته چې دوی خپل ودونه ثبت کړي هندوانې ښځې په اسانۍ د په زوره ودونو تښتولو او جنسي تېري هدف ګرځېدلي او هم کونډې له حقوقو بې برخې وي. د نوي قانون له مخې په سن کې له 14 کلونو پورته هندوان کولی شي خپل ودونه ثبت کړي. قانون دغه راز دې ته لاره پرانیزي چې اوسني ودونه هم په اوتومات ډول ثبت شي خو دغه قانون یوه لنجمنه ماده هم لري او هغه دا چې که ښځه یا میړه له خپل دینه اوړي واده یې لغوه کیږي. د پاکستان مرکزي پارلمان هم په ورته یوه قانون غور کوي. مسیحیان چې د پاکستان یو بل لوی مذهبي اقلیت دی خپل ودونه د مستعمرې د وخت د مقرراتو پر اساس تنظیموي. ترکیه وایي غواړي ترکیه وایي غواړي په خپل ګاونډي سوریه کې له نړیوالو متحدینو سره په ځمکنیو عملیاتو کې ونډه واخلي. د ترکیې یو لوړ پوړي چارواکي نن په استانبول کې خبرلانو ته وویل چې په سوریه کې د ترکیې پوځي عملیات به یو اړخیز نه وي. هغه زیاته کړه چې موږ غواړو ځمکني عملیات مخته یوسو. که په دې اړه توافق موجود وي ترکیه به په دغو عملیاتو کې ونډه واخلي. دغه څرګندونې په داسې وخت کې کېږي چې د روسیې په هوایي ملاتړ سوریې د سوریې حکومتي ځواکونو تهاجمي عملیات د دې سبب شوي چې د سوریې پوځ د ترکیې پولې ته ځان نږدې کړي. کورد وسلوالو هم د مخالفینو له لاسه وتلې مورچلې نیولي او د پولې په اوږدو کې خپل حضور پیاوړی کړی دی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ستیفن دی مستور د نړیوالو په مرسته د رامنځته شوي اوربند د رعایتولو د هڅو په ترڅ کې نن په دمشق کې د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعالم سره خبرې وکړې. د عراق پوځ وایي یو هلیکپټر د پلازمینې بغداد په جنوب کې راغورځېدلی او ټولو نهه عملیه یې وژل شوي دي. د پوځ ویان جنرال یحیا رسول وویل روسي ساخت می 12 هلیکپټره نن د تخنیکي ستونزو له امله رالوېدلې ده. هغه وویل دوه پیلوټان او اووه پوځي افسران په دې پهیکه کې وژل شوي دي. د نړۍ د اومتیلو دوسترو تولیدونکو روسیا او سعودي عربستان موافقه وکړه چې تر هغو به د تیلو عرضه کمه کړي چې نور هیوادونه هم ورته اقدام وکړي. د سعودي عربستان د تیلو وزیر علي النعیمی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د روسیې د انرژۍ له وزیر الکساندر نوواک سره له خبرو وروسته وویل چې دا به مناسب وي چې د تیلو عرضه د جنوري د میاشتې اندازې ته راکمه شي. نعیمی وویل قطر او وینزویلا هم موافقه وکړه چې دوی به هم دا کار وکړي او هیله مند چې نور د تیلو صادرونکي هم دغه وړاندیز ومني. ایران ویلي چې د تیلو عرضه په چټکۍ سره زیاته ویتر سول د کلونو بندیزونو په نتیجه کې پر نړیوال مارکیټ کې خپل له لاسه وتل سهمه بیرته پوره کړي. د نړی بازار ته تقاضا زیات دي تیلو ارزل دي سبب شوی چې د تیلو بیه د 2014 میلادي کال د جون میاشتې راهیسې په سلو کې اویا راټیټ شي او د یو بیرل بیه شاوخوا $10 ته ورسیږي. د تیلو د بیه کموالی روسیا، آذربایجان، عراق او نور هیوادونه چې اقتصادي په تیلو متکی دي له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم وګورئ. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان چارواکي وایي د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات روان دي او 45 وسلوال تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې د افغان چارواکو په وینا وژل شوي دي. د دهکدې صلح آلمان په نوم مرکز د افغاني سرې میاشتې ټولنې په همکارۍ هغه ماشومان چې شدید سوي او یا یې هم هډوکي ستونزه لري د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. په یو بل ریپورت کې واورئ چې په فاریاب ولایت کې د ملي اردو سرتیرو او یو شمېر بهرنیانو د خوشي کولو هڅو نتیجه نه ده ورکړې او افغان چارواکي وایي د اسیرانو د خوشي کولو لپاره یې عملیات کړي دي. د افغانستان د قانون او پټرولوم وزارت وایي د دې وزارت د چارو اړوند قانون طرحه به ډېر زر بشپړ او حکومت ته به وړاندې شي. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به واورئ چې د پاکستان په جنوبي ایالت سند کې اندوانو ته حق ورکړل شو چې خپل ودونه په رسمي ډول ثبت کړي. دوستانو زموږه غلا ساده یې رادیو ناوړه یې له څور زورایسي د ننګرهار په یو شمیر ولسوالیو کې د داعش د وسلواله ډلې پر ضد حکومتي ځواکونو عملیات پیل کړی دی. ولکې چې په دې عملیاتو کې ولسی او پاتون کوون کې هم برخه لري. دا چې د عملیات اوس په کومه مرحله کې دي هم دا اوس را سره له ننګرهار د ساده رادیو خبریال د تلیفون په تماس کې دي. شنوارې سب خبرونه ته ستړي مو شي. چارواکي د روانو عملیاتو په اړه وروسته حال سوي
ډیره مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه له تیرې اونۍ راهیسې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد باندې د افغان ګډو ځواکونو لخوا عملیات پیل شوي دي. د امنیه قوماندانۍ د مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشکوال په وینا باندې دغه عملیات کې تر اوسه پورې څه باندې 40 کلي له وسلوال نه پاک شوي دي او هغه ساحې چې له وسلوال نه پاکېږي په دې ساحه کې هغه پاکون کوونکي چې په د الجزائر قدیر دیت باندې د داعش پر ضد راول ارشیو وو د مغه سیمیز پاسون کوونکو لپاره امنیتي پوسټ جوړه او په دغه ساحه کې دوی ځای پر ځای کیږي. د دوی په وینا باندې په دغه عملیاتو کې تر اوسه پورې 15 د داعش وسلوال وژل شوی دی او دا رنګ د دوی وجه په دغه عملیاتو کې ملکی خلکو امنیتي ځواکونو تمرکز وکړل نه دا وخت دی.
ډیره زیاته مننه شینوارې سبو چې له ننګرهارې د عملیاتو ریپورت راکو. په را روانو خبرونو کې به بیا هم په ننګرهار کې د ازادي راډیو له خبریال شاه محمود شینواري سره په تماس کې یو او دغلته د روانو عملیاتو په اړه به تازه حال درکو. اخوته د بغلان په ډنډیغوري او ډنډ شهابالدین سیمو کې جګړه روانه ده. د بغلان والی عبدالستار بارس نن ازادي راډیو ته ویل چې د برېښنا پر کارکونکو وسلوال للرې ډزې کوي او نه یې پرېږدي چې د برق نړیدلې ستنې ودروي. تر دې مخکې پولیسو ویلي وو چې هغه سیمې یې نیولې چې ستنې پکې ولاړې دي. د همدې ستونزې په اړه احمد شیبر د برېښنا د شرکت له ویان وحیدالله توحیدي سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه ترې کړې چې که جګړه روانه وي تر کله به د کابل د برېښنا ستونزه همداسې وي. توحیدی په جواب کې وویل
ډېر زیات من البته دا ستونزه رښتیا همداسې ده. تر اوسه پورې هم زموږ همکاران همالته په 200 یا 300 متره کې همالته حضور لري، مشینري سره مکمل ټولو وسایلو تجهیزات سره همالته ولاړ دي. حتی یو ځل ساحې ته هم دننه شو، بېرته د امنیتي ځواکونو په وسیله د هغې څخه اغېز نه ویستل شو ولې چې ډزې پرې کېدي. نو موږ همالته منتظرو دغه دوه ورځو نه زموږ خپل مشینري او همداراز نور مشینري په کرایي مو د نورو انټرنیشنل شرکتونو نیولې دي چې هغه هم په موږ چارجېږي. همالته تر اوسه پورې ولاړ دي، تر اوسه پورې د دې زمینه نه ده مساعد شوې تر څو زموږ همکاران خپل د پای بیخته یا د پای سای ته ورسیږي او دا حال کې او که دوی نږدې کېږي دا ته پیډه کېږي او هم کوم کلا ده. نو فعلاً هم فکر کوم چې جنگ ډېر شدید روان دی. نو کله چې دا ساحه موږ ته امن کړی شي او موږ ته اجازه راکړی شي، موږ په دوه راوندو کې اول برخه کې د کابل برېښنا وصله وو او په دویمه برخه کې یعنی د استراري په شکل او په دویمه برخه کې به په اساسي توګه په درې ورځو کې دا پایا به تم مور راغو.
مخکې تاسو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له اتو تر نه ساعتونو پورې به تاسو دا مشکل هوار کړئ، یعنی مطلب مو له دې استراري برېښنا څخه ده؟
دقیقا یعنی مونږ په 300 900 کې د کابل برېښنا وصله وو، نورمال کوي هیڅ مشکل به نه وي. مونږ بیا دغه پایا چې چپه شوې د بیرته د سره فاونډیشن جوړو او د سره پایا جوړو او بیا برېښنا سره وصله وو چې دا وطنوال ته نه محسوسېږي. خو مونږ په 300 900 کې مکمل د کابل برېښنا وصله وو، دغه مشکل او دغه ستونزه حل وو.
تاسو یوې پایې ته اشاره کوئ، دا راپورونه تر اوسه پورې لازد او نقیز دي، کله ناکله د دوو پایو خبره کیږي او کله ناکله د زیاتو
دو پایې دي. یو پایا اراش شوی دی چې انحراف دونه نه دی پیدا کړی، هغه ځای په ځای ولټ کیږي، هغه نیم سات یو سات کار دی، یعنی ډېر زیات مشکل نه لري، پلیټ ورته ورکړل کیږي او ولټ کیږي. او دا بل پایا چې چپه شوی دی مکمل غورځېدلی، د دغه لپاره باید یو اضطراري پایا ورته کینول شي چې هغه تیار همالته موږ ځان سره وړی او په همدغه شپږو ساتو کې هم وصل کیږي، هم د کابل برېښنا نورماله کیږي. او پاتې شو بیا اساسي فاونډیشن چې جوړیږي هغه بیا زموږ تخنیکي کار دی چې باید موږ هغه ترسره کړو.
تفهیلی صاحب، چیرته جګړه دوام ولري بل لار نشته چې تاسو د کابل د برېښنا مشکل حل کړئ؟
فعلاً د کابل برېښنا یو څه اندازه چې حل شوې ده، د تاجکستان څخه هم برېښنا اخیستي، 100 میګاواټه فعلاً برېښنا لرو. نن یو مکتوب تاجکستان لور ته موږ هم ورکړ تر څو موږ ته وکولی شي تر 130 میګاواټه پورې برېښنا د 150 نه تر 130 میګاواټه پورې موږ ته راکړي، نور به موږ د دې ځینه ورته مشکل حل کړو. نو دغه خبره اوس هم لا روانه ده. خدای مهربانه ده چې که دغه مسیر لږ ځنډ وشي دغه مسیر نه بیا موږ د برېښنا ډېره واخلو. خو تاجکستان لورې په ژمي کې هیڅ برېښنا نه لري، نو هغه د اوړي په موسم کې برېښنا ډېریږي او ته موږ ته فشار ورچار ډېری واخلی، یعنی دونه ډېریږي. خو متاسفانه اوس هغوی هم برېښنا کم لري، د هغې لپاره په موږ نشي خلاصولی.
توحیدي صاحب مننه.
په فاریاب ولایت کې بیا د اوبخی هغه چا سره مو چې مرکه واورېده د ښاغلي توحیدی و وحید الله توحیدی چې د افغانستان د برېښنا د شرکت ویان دی، د ویل چې کلم په سیمه کې امنیت خشي، البته د ډنډغوري او ډنډ شهابالدین سیمو کې، نو دوی کارکوونکي په سیمه کې دي او د کابل برېښنا به وصل کړي. اخوا په فاریاب ولایت کې د ملي اردو د سرتیرو یو شمیر بهرنیانو د خوش کولو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د سیران د خوش کولو لپاره یې عملیات کړي. دغه کسان چې شمیرې 14 رسیږي په دې وروستیو کې طالبانو تښتولي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ملي اردو او بهرنیانو له تښتولو څخه باندې 2 میاشتې تیریږي، خو حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې دغه سیران خوشې کړي. په اسیرانو کې د ملي اردو 14 سرتیری او 2 بهرنیان شامل دي. د دفاع وزارت چارواکي وایي د دغو اسیرانو د ژغورلو هڅې کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. دوی وایي وسلوالو طالبانو دغه اسیران له یوه ځایه بل ته لیږدولي دي. د دفاع وزارت د بیان مرستیال محمد رادمنش د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت ژمن دی د دغو اسیرانو ژغورلو ته هر ډول امکانات وکاروي.
کوشش ما ای است که از هر نوع امکانات و چی مسائل فرهنگی
زمون هڅه داده چې له هر ډول امکان څخه کار واخلو، که فرهنگی لاروي، که د مخورو او سپینګرو هڅه او که بل لاروي، خو چې دغه اسیران خوشی شي.
ځینې راپورونه وایي دغه اسیران د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې ساتل کیږي او دا هغه سیمه ده چې وسلوال طالبان پرې حاکم دي. د فاریاب والی وایي د دغو اسیرانو د خلاصون لپاره هیڅ ډول عملیات نه دي شوي. دا چې د دفاع وزارت وایي د اسیرانو د ژغورلو لپاره عملیات کړي او د سیمې والی ردوي، دا هغه څه دي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. پخوا تر دې وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو تختول شوي منصوبین له افغان زندانونو څخه د طالب بندیانو د ازادېدو په بدل کې خوشي کړي دي. په دې اړه د فاریاب والی سید انور سادات ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې باب نه څه ویلي او نه یې کومه غوښتنه کړې ده.
در مقابل آزادی از اونا تا عملیات صورت نگرفته به خاطر از اینکه خدا نخواسته.
دوی د خلاصون لپاره عملیات ندی شوی او دا د دې لپاره چې د اسیرو ژوند ته خطر پېښ نشي. د اسیرانو د کورنیو مخورو او د سولې د شورا د غړو لارې مو اړیکې نیولې هیله ده راخوشي شي.
په ورته وخت کې د فاریاب ولایتي شورا پر حکومت تور لګوي چې په دې برخه کې بې پروايي کوي. د دې ولایت د ولایتي شورا غړی باقي هاشمي تاکید کوي چې حکومت د پرته له پوځي لارې د اسیرانو ژغورلو ته له نورو لارو هم کار واخلي.
یا عملیات رو اندازی کنن یا تبادله تبادل.
یا د عملیات وکړي او یا د لبندي طالبانو سره تبادله شي. هر کار چې کوي ژر دې وکړي.
د دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې دغه تختول شوي ژوندي دي، خو ځینې راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د اسیرانو له جملې څخه 15 سرتیري وژلي دي. د پوځي چارو پوه جاوید کوهستانه په دې اړه د حکومت په کمزور اقداماتو انتقاد کوي. د فاریاب ولایتي شورا وایي چې که حکومت په دې برخه کې جدي عمل ونه کړي، امکان لري چې وسلوال طالبان ټول اسیران ووژني. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
جنگ دولک
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د جرمنی د سولې کلی په نوم مرکز د افغاني سرې میاشتې ټولنې په همکارۍ هغه ماشومان چې شدید سوي او یا هم هډوکي ستونزه لري د درملنې لپاره جرمنی ته استي. د سرې میاشتې ټولنې د خبرونو او نړیوالو اړیکو رئیس د سې شنبې په ورځ خبرې اعلان ته ویل چې په دې پړاو کې به دواتیا ماشومان د درملنې لپاره جرمنی ته واستول شي. اجمل تورمانی په اړه رپورټ لري.
د یو ناروغ او اړ افغان ماشوم درملنه او لاسنیوی کیدای شي د هغو کورنیو لپاره له هیلو ډک زیری وي کوم چې د خپلو ماشومانو د درملنې وس نه لري. د دهکدې صلح آلمان په نوم مرکز د افغاني سرې میاشتې د ټولنې په همکارۍ د درې اویایم ځل لپاره دوه اتیا افغان ماشومان چې شدید سوي او یا هم هډوکي ستونزه لري د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. د سرې میاشتې ټولنې د خپرولو او نړیوالو اړیکو رئیس طیب یوسفی د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه ماشومان له 650 ناروغ ماشومانو له ډلې او د جرمني ډاکټرانو تر کتنې وروسته د شرایطو وړ ګڼل شوي او د چهار شنبې په ورځ به جرمني ته ولیږل شي.
اوس مهال موږ د ماشومانو د لیک په درې اویایم پړاو کې یو. هغه جرمني ټیم چې تېره اونۍ د وړو ماشومانو د پیژندنې په هدف راغلی و د 650 ماشومانو له ډلې څخه یې دغه شمېر ماشومان د شرایطو وړ وګڼل او د چهار شنبې په ورځ به جرمني ته ولیږل شي.
ښاغلی یوسفی وویل چې د دهکدې صلح آلمان مرکز د افغاني سرې میاشتې د ټولنې په همکارۍ په کال کې دوه ځلې هغه ماشومان چې شدید سوي وي او یا هم د هډوکو ستونزه لري د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. د معلوماتو له مخې د دغې دوه اړخیزې پروژې له پیل څخه دوه اتیا کاله تیریږي او په دغه موده کې د 3350 افغان ماشومانو درملنه شوې ده. د افغانستان میشت ټولنه او مرستندوی ټولنه ده چې په څو وروستیو لسیزو کې هڅه کړې چې بهر ته د درملنې په هدف د هغو افغان ماشومانو د لیږد زمینه برابره کړي چې په پرمختللو ناروغیو اخته دي. ویل کېږي په لسګونه افغان ماشومان چې د زړه د سوري په ناروغۍ اخته دي هم د دغې ادارې په لګښت یې په هند او پاکستان کې درملنه کېږي. په ورته وخت کې سید مهدي د هغه ماشوم پلار چې د هډوکو ستونزه لري ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په جرمني کې د خپل زوی د درملنې په اړه خوښي وښوده.
خوښ یم چې زموږ ناروغ ماشومان بیایي او درملنه یې کوي او کله چې روغ شول بیرته یې راته راولي.
اسما او نور احمد هم جرمني ته په تللو سره د خپلې روغتیا په اړه هیله من بریښي. په ورته وخت کې هغه افغان ماشومان چې د دهکدې صلح آلمان لخوا د افغاني سرې میاشتې د ټولنې په همکارۍ شپږ میاشتې مخکې د درملنې لپاره جرمني ته لیږل شوي ول راتلونکي یکشنبه به بیرته افغانستان ته راوړل شي. دغه هڅې په داسې وخت کې کېږي چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې دننه هم په لسګونه خصوصي او دولتي روغتیایي مرکزونه جوړ شوي، خو ویل کېږي چې لا دغه مرکزونه د افغانانو د روغتیایي ستونزو د اواري جوګه نه دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونې هر ورځ سهار له اوو بجو نه د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه 12.90 اورېدلی شي. اوس هم یو بل رپورټ راخلو، هغه دا ده چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د دې وزارت د چارو اړوند قانون طرحه ډېر زر بشپړه او حکومت ته به وړاندې شي. خان محمد سیند په اړه له کابل رپورټ راکوي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د ولسی جرګې ځینې غړي او د قانون او پټرولیم متخصصین د دې وزارت د اړوند چارو موجوده قانون په ډیرو برخو کې نیمګړی ګڼي، خو د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا وایي چې د وزارت د نوي قانون طرحه به ډیر ژر بشپړه او حکومت ته به وړاندې شي. خاغلی سبا وایي د دې وزارت د فعالیتونو مربوط موجوده قانون د وخت غوښتنو ته ځواب نشي ویلی او ضرور ده چې بدلونونه پکې راشي. د دې قانون د طرحې د بشپړولو لپاره د یاد وزارت په بلنه د سې شنبې په ورځ په کابل کې د متخصصینو یوه مشورتي ناسته جوړه شوې وه. ښاغلي سبا جوړې ناستې ته په خبرو کې وویل
د قانون وزارت د قانون د بیاکتنې بشپړېدل دی. پخوا به د قانون لپاره بهرني مشاورین استخدامېدل او د یو بل هیواد قانون به یې موږ ته کاپي کړ، خو موږ دا ځل د سلګونو کورنیو او بهرنیو متخصصینو د نظریاتو پر مټ یوه طرحه جوړه کړې ده. که موږ غوره وبلله نور کار به هم پرې وکړو. هیله ده بدلونونه پکښې راسي.
د قانون او پټرولیم وزیر وویل له 2000 لومړی میلادي کال راهیسې له بهرنیو کورنیو مؤسسو سره د قانون د کیندلو او د نفت او ګازو د استخراج په سلګونو تړونونه شوي، خو اکثر یې خپلې چارې ودرولي او یا له تړونونو په شا شوي دي. د وویل ښه مثالونه د شمال د امو حوزې او د لوګر ولایت د مس عینک د قانونو تړونونه دي چې اوس مهال له ستونزو سره مخ شوي دي. د وویل د دې قانونو تړونونه په لومړي سر کې شفاف نه وو او په لاسلیک کولو کې نړیوال معیارونه په پام کې نه وو نیول شوي. ښاغلي سبا وویل د نوي قانون په طرحه کې د ظرفیتونو لوړولو، تخنیکي برخو، د قانونو ارزښت، د تړونونو منل شوو معیارونو، شفافیت، جدیت او څار ته توجه شوې ده. د چارو پوهان د قانونو د وزارت دغه هڅه ستایي، خو د قانون د موادو پر پلي کولو او څارنه یې تاکید کوي. د دې کارپوهانو له جملې عبدالله واحدیار آزادی راډیو ته وویل
قانون یو موضوع ده، تطبیق د هغې جدا موضوع ده چې په افغانستان کې د تطبیق موضوع تقریبا ډېره مشکله ښکاري. په تیرو قراردادونو کې، د قراردادونو په ورکولو کې، په داوطلبي ابډینګ کې، په داخلي پروسیجر کې او د هغې د بانکي تضمینونو کې ډېرې ستونزې وي. که چیرې اوسنۍ پالیسي چې نورو وزارتونو سره هماهنګ نه کړي، فکر نه کوم که دا هم خاصه نتیجه ورکړي. سالم مدیریت او شفافه پروسه کولی شي چې د دغه مملکت د سرشاره طبیعي زیرمې اقتصادي رشد کې ډېره همکاري وکړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د نړیوالو معتبرو مؤسسو د ارزیابۍ له مخې افغانستان د 3 ټریلیون ډالرو په ارزښت کاني زیرمې لري، خو تر اوسه ځینې ګټه پورته شوې نه ده.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په جنوبی ایالت سند کې هندوانو ته حق ورکړل شوی چې خپل ودونه په رسمي ډول ثبت کړي. د دې نوې لایحې پر اساس په دې هیواد کې میش، پارسیان، سکان او نور اقلیتونه هم ودونه ثبتولی او راجستر کولی شي. تر دې مخکې په پاکستان په ځانګړې توګه په سند کې اقلیتونو په ځانګړې توګه هندوانو او سکانو حق نه درلود چې ودونه یې ثبت او راجستر شي. فرشته جلالزه یې په اړه رپورټ لري.
د پاکستان د څه باندې 3 میلیونه هندوانو لوی اکثریت په سند کې اوسي. د میریج بل 16 په نوم د دې نوې لایحې تصویب به د سند ایالت د هندو لوشکۍ ښځې او نجونې تر ډېره حده له جبري ودونو، په کم عمر کې د ودونو، اختطاف، جنسي تجاوز او داسې نورو بشري ضد جنایتونو څخه خوندي کړي. د سند اسامبلی غړی نند کمار وایي چې د دې نوې لایحې له تصویب سره به د دې ایالت په لرې پرتو کلیو کې د هغو ځوانانو چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي د ودونو مخنیوی وشي. د پاکستان د هندوانو شورا هندو کونسل د دې پرمختګ هرکلی کړی دی، خو نند کمار وایي چې په لایحه کې باید یو څه بدلونونه راشي.
ډېر سیزونه پکې لا پاتې دي، لکه د خاوند او ښځې د بیلتون په اړه په دې قانون کې څه نه دي ویلې شوي چې بچو یا ښځې ته به د بیلېدو وروستو څه ورکول کېږي. خو دا بدلون کله هم او څوک هم راوړلی شي. په عمومي توګه د دې ضرورت تور دې لړکي دا یو ښه قانون دی، کوم چې تر دې دمه نه و.
په کراچي کې د ازادي راډیو خبریال محمد عمران د دې قانون د نورو ګټو په اړه وایي.
چې دلته کوم خلک اوسېږي، کوم مسلمانان دي، نو هغوی باقاعده چې کومه نکاح ده نو هغې سپاره بیل یو رجسټري ده په هر یونین کونسل کې. هغوی چې کله هغه رجسټر کړي نو هغوی چې کوم پیژندپاڼه یا شناختي کارډونه دي نو هغه د خپل کور پورودانی سره د خاوند او د ښځې یو تعلق جوړ شي، هغه بیا یو فیملي او فیملي نمبر به کې هغوی ته ورکړی شي. د هندوانو لپاره مسله دا وه چې هغوی ته دغه رجسټریشن یا دغه کوم اسناد دي دا ورته نه ورکول کېده. مطلب دا و چې کوم دی به سفرونه هم بهر کول نو د خپل هغه پیژندګلو لپاره چې موږ ښځه او خاوند یو شمېر ستونزې به لرلې. د دې فائده یو دغه ده چې د دې رجسټر شي کله نو باقاعده په نادرا کې به دوی رجسټریشن کېږي، کوم چې د پیژندپاڼې یا د شناختي کارډ جوړولو کومه اداره ده، کومه د پاسپورټ جوړولو کومه ادارې دي، دا هغوی ته به یو ثبوت دوی په کاغذي توګه باندې ورکولی شي چې او موږ ښځه خاوند یو.
په سند کې د واده د دې نوې لایحې تصویب د کونډو هندوانو ښځو لپاره هم ګټور بلل کېږي، ځکه که چیرې ښځې او نارینه خپل ودونه له حکومت سره ثبت کړي، د خاوند د مړینې په صورت کې یوه ښځه کولای سي چې خپل ټول قانوني حقوق ترلاسه کړي.
دوستانو واموریدل چې د پاکستان په جنوبی ایالت سند کې هندوانو د لومړي ځل لپاره حق ترلاسه کړ چې خپل ودونه په رسمي ډول ثبت او راجستر کړي. او اوس هم په سوریه کې په یو شمیر ښوونځیو او روغتونونو د شبې بمباری په اړه نړیوال عکس العمل راخلو. په سوریه کې پر یو شمیر روغتونونو، ښوونځیو باندې پرون بریدونه شوي چې په اروپا او امریکا کې عکس العملونه راپارولي. همدارنګه ملګرو ملتونو هم دغه بریدونه غندلي. نوریاس نوري پرې نور تفصیل دراوري.
د ناتو یو شمیر غړو او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په سوریه کې پر روغتونونو او ښوونځیو پرونی هوایي بریدونه وغندل. ترکیه هم د دغو حملو تور پر روسیه اچولی دی. په دغو حملو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د کرملین ویان دیمتري پیسکوف نن وویل چې روسي ځواکونه له دغو حملو سره هیڅ تړاو نه لري او په دغو پیښو کې د معلوماتو اساسي سرچینه هغه رسمي بیانونه دي چې د سوریې د حکومت د استازو لخوا ورکړل شوي دي. ملګری ملتونه وایي د سوریې په شمال کې لږ تر لږه په 5 روغتیایي مرکزونو او 2 ښوونځیو کې د ماشومانو په ګډون تر 500 پورې ملکي وګړي وژل شوي دي. دغه حملې د حلب او ادلب په ولایتونو کې شوي دي. دغه بمباري په داسې وخت کې کیږي چې په حلب کې د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې په هوایي ملاتړ تهاجمي عملیاتو ته زور ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دغه حملې وغندلې او هغه له نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونې وبللې. بان کی مون وویل دغه حملې د سوریې د 5 کلنې کورنۍ جګړې د هواري پر هڅو سوری غوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د حلب په لمنو کې د ملکیانو دوه روغتونونه چې یو یې د فرانسوي مرستندویو ټولنې د بې پولې ډاکترانو پورې تړلی او یو بل په آزاز ښار کې بمبار شوي دي. که څه هم د امریکا متحدو ایالتونو د دغو حملو په اړه مستقیما پر روسیې وانه چوله، خو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دغه ډول اعمال د روسیې پر لیوالتیا او ولتیا چې دا هیواد به له دې سره مرسته وکړي چې پر خپلو خلکو د اسد رژیم ظلمونو ته د پای ټکی کېږدي شکونه زیاتوي. روسیه د تیر کال د سپتمبر د میاشتې له 1 راهیسې د سوریې د ولسمشر د بشر الاسد د رژیم په ملاتړ هوایي بریدونه پیل کړي دي. موسکو وایي د اسلامي دولت یا داعش او نورو تروریستي ډلې په نښه کوي، خو لویدیځ دولتونه وایي د دې هیواد ډېرې حملې د اسد رژیم پر مخالفو معتدلو ډلو متمرکزې دي. داسې ښکاري چې دغه پرونۍ حملې به په سوریه کې د شخړو د پای ته رسولو لپاره د روسیې په ژمنو شکونه لا زیات کړي. هغه اوربند چې د فبروري په 12مه په منشن کې د سوریې د ملاتړ د نړیوالې ډلې غړو هیوادونو پرې موافقه کړې روانه اونۍ جاري شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل پر یوه روغتون د قصدي بمباري دا ډول اعمال جنګي جنایت بلل کیږي او زیاته کړه چې د سوریې د رژیم او د هغه د ملاتړو لخوا پر روغتیایي مرکزونو حملې د نه منلو دي او باید سمدستي ودرول شي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. په دې نیم ساعت خبري مجله کې د خبرو شوو ریپورټونو او مطالبو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم کتلی شي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له نه د ماښام تر وو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د ماښام له نه بیا د سهار تر وو په همدې صفو د امریکا غږ خبرونه خپرېږي. په